السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 23 شلم کال د اگست میاشتې 28 نیټه ده. مليحه میرزا د مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بچې په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي زلو خیبر پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو تر څنګ هفتوار پروګرام تاندې هیلې لرو. خو اول خبرونه له شاهین بنیري نه اورو.
وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمېر 6219 ته پورته شوې ده. د بلوچستان ملت پالا نېشنل پارټۍ مشر او د پاکستان د سینټ غړی میر حاصل بګنجو له اوږدې ناروغۍ وروسته سا ورکړې ده او نن په ټوله نړۍ کې د ترهګرې ځپلو خلکو ته د پیرزوونو ورځ لمانځل کیږي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمېر 6219 ته پورته شوې. د روغتیا د څانګې د ویبپاڼې له مخه په تیر شوه ورځ کې کورونا ناروغۍ 10 نور کسان وژلي او 613 ترې ناروغه شوي دي. دا مهال په دغه هیواد کې 291,500 کسان په دې ناروغۍ اخته دي، خو بلخوا 293,500 کم اتیا کسان ترې رغېدلي هم دي. د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د بجلی د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي. پرون د ښار د شاهین مسلم ټاون، پندور روډ، ګنج او جمیل چوک اوسېدونکي لویو سړکونو ته راووتو او لارې یې د ټریفیک پر مخ وتړلې. احتجاج کوونکو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې حکومت د 2 غنټو د لوډ شیډنګ خبره کړې، خو بیا 12 غنټې بجلی نه وي، چې د دوی په خبره ظلم دی. بلخوا د بجلی د محکمې چارواکو تېره ورځ د یوې مقدمې پر مهال پیښور هایکورټ ته ویلي دي چې دوی په هغه سیمو کې ډېر لوډ شیډنګ کوي چېرته چې ولس د بجلی بلونه نه جمع کوي، خو مظاهره چیان وایي چې د بجلی د نشتوالي له کبله د ټولې صوبې ولس د کړاوونو سره مخ شوی دی. چارواکي وایي چې د خیبر ضلع په جمرود کې د صدای امن په نوم د پروګرام مرکز بیا پرانستل شو او ځایي میرمنې او ماشومان کولی شي چې دغه مرکز ته سره د خپل 2 کلنو ماشومانو ورشي او خپلې مالي مرستې ترلاسه کړي. دا پروګرام په 2015 کال کې د نړیوال بینک په مالي مرسته پیل شوی و چې موخه د بدامنۍ نه متاثره شوو خلکو سره مالي مرستې کولو. د پروګرام یو چارواکي عبدالغنی مشال لیډو ته ویلي چې په مرکز کې د سهولتونو د نشتوالي په اړه د قومي مشرانو غوښتنې منلې دي او پوره کړې دي، او اوس هغه میرمنې چې 2 کلن ماشومان لري دې مرکز ته د مالي مرستو لپاره ورتللی شي. د بلوچستان ملت پالا نېشنل پارټۍ مشر او د پاکستان د سینټ غړی میر حاصل بزنجو له اوږدې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. د ګوند مشر مرستیال ډاکټر اسحاق بلوچ مشال لیډو ته ویلي چې سینټر بزنجو له شاوخوا 2 کلونو راهیسې د سږو په سرطان اخته و. پرون سهار د کراچۍ په اغا خان روغتون کې سا ورکړې ده. د پاکستان یو شمیر سیاستوالانو او سازمانونو د سینیټر بزنجو په مړینه د خپل ژور خفګان څرګندونه کړې او هغه د جمهوریت دفاع کوونکي بللې دي. د بشري حقوقو سازمان پر ټویټر باندې لیکلي چې سینیټر بزنجو د پارلمان دننه او بهر د مساوات او انصاف او ولسواکۍ د دورو لپاره مبارزه کوله. نن په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ ځپلو خلکو ته د پیرزوونو ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې سهار 10 بجې یو آنلاین دستور هم کیږي. په دغه دستور کې به د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انتونیو ګوتریش او نور لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. په دستور کې به یو فلم هم ښودل کیږي چې په کې د ترهګرۍ ځپلي خلک خپلې کیسې او تجربې بیانوي، او پس لاغې به د دغه ځپلو خلکو سره خبرې اترې کیږي چې پکې پوهان هم برخه اخلي. ملګرو ملتونو د ترهګرۍ ځپلو خلکو ته د پیرزوونو لپاره د دې ورځ لمانځنه 3 کاله وړاندې پیل کړې وه. او د امریکا د قومي سلامتۍ سلاحکار چې په کریمنل انتقاد کوون د امریکا د قومي سلامتۍ سلاحکار په کریملن انتقاد کوونکی الیکس نوان لیتا د زهر ورکولو ګنګوسو ډېر زیات اندېښمن کړی او ویلي دي چې دا معامله د امریکا او روس اړیکې اغېزمنولی شي. رابرټ اوبراین د اګست په 6 نیوان لی یو زړور سیاستوال وباله، څوک چې د ولسمشر ولادیمیر پوټین پر ضد راپورته شوی دی. دا و د دې خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. ورزو خپل لومړی رپورت ته د دویم پارلماني کال په مناسبت د پاکستان ولسمشر عارف علوی بیگا د پارلمان غړې هونډې ته په داسې حال کې وینا وکړه چې اپوزیشن ګوندونو غړو د احتجاج په توګه بایکاټ وکړو. ولسمشر علوی په خپل وینا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند خارجه داخله سیمایزه او اقتصادي تګلارې وستایلې، خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د علوی دا دعوی بې بنیاد وبللې او دغه وینا یې د پارلماني ضرورت نه علاوه د اهمیت وړ ونه بللو. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت دویم پارلماني کال پوره کېدو وروسته د اګست په شلمه د پارلمان غړې غونډې ته صدر عارف علوی په داسې حال کې وینا وکړه چې ډومبې خو اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر ضد نارې وهلې او وروسته د صدر وینا بایکاټ په کولو سره د ایوان نه ووتل. غړې غونډې ته صدر علوی وویل درې شیان داسې دي چې د قام په تیرو وختونو کې زده کړي دي. لومړی ګټه خدا ده چې په ګډه سره مو د ترهګرۍ مقابله وکړه. دویمه ګټه افغان کډوالو ته خپل ملک کې پناه ورکول دي. د نړۍ هغه ملکونه چې هر وخت انساني حقونو په حق له خبرې کوي په شریکه سل کډوالو ته پناه نه ورکوي، خو پاکستان د تیرو څو لسیزو راهیسې 15 لک کډوال په خپل ملک کې وساتل. او درېمه کامیابی د سخت دریځۍ په خشن مقابله کول دي. د سعودي عرب او افغانستان سره اړیکو په حق د نوموړي وینا وا،
سعودي عرب کے ساتھ ہماری دوستی بڑی،
سعودي عرب سره د پاکستان ملګرتیا ډیره مضبوطه ده او پر اطلنټیک کې به هم وی، ځکه چې دواړه ملکونه د یو بل فکر کوي. او ترڅو چې د افغانستان خبره ده، نو یاد ملک د ترهګرۍ او بدامنۍ له وجې تر ټولو زیات تاوان پاکستان ته رسیدلې ده. او که په افغانستان کې امن راشي، نو یاد ملک وروسته تر ټولو زیاته ګټه به هم پاکستان ته رسی. نو موږ غواړو چې په افغانستان کې زر تر زره د امنیت وضع ښه شي،
امن جلدی قائم هو.
صدر پلا وینا کې د پاکستان معیشت، تعلیم او صحت سہولیاتو نه علاوه د هند تر انتظام لاندې کشمیر پر روانو حالات او پاکستان لخوا د اسرائیل نه تسلیمولو په حق له هم خبرې وکړې. بلخوا اپوزیشن ګوندونو د پارلمان ودانۍ نه بهر رسنۍ او ته وویل موجوده حکومت د خرابو پالیسیانو له وجې ملک د مشکل حالاتو نه تیریږي، چې څومره زر کې دی شي د حکومت نه به ځان خلاصول وي. پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان پیپلز ګوند پارلماني استازي راجا پرویز اشرف وینا وا، پاکستان اولس ته دوکه ورکولو خبرې کېدی، کمی چې موږ نشوي اورېدلې، نو ځکه موږ د ګډې غونډې نه راووتلو. صدر چې څه هم وویل نو هغه دروغ و، ځکه چې پاکستان د مشکل سره مخ دی. تاسو یې خارجه پالیسۍ ته وګورئ، دوی د خرابو پالیسیانو له وجې پاکستان په نړۍ کې د تنهایۍ ښکار دی. نو اولس ته دا ویل غواړو چې د صدر دا وینا د پارلماني ضرورت نه علاوه نور یې هیڅ اهمیت نشته. رسنیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون مخکښ خواجه آصف وویل صدر د خپلې وینا له وجې اولس له دوکه ورکول غواړي، خو اپوزیشن به کله هم په خپل مقصد کې کامیابېدو ته پرې نه ږدي. اپوزیشن ګوندونه به د ګډې تګلارې اعلان د اشورې نه وروسته کوي، ځکه چې د دې حکومت کارکردګي د اولس په وړاندې ده او درغلۍ نه یې هم هر تن خبر دی. د ملک په کلیوالو او ښاریو سیمو کې خلک د حکومت پسې بد رد وایي، او دا ځکه چې دوی حالات د بد نه بدتر کړل. د تحریک انصاف ګوند نور په حکومت کې پاتې کېدل د پاکستان د سلامتۍ لپاره خطره جوړه شوې ده. د صدر جوړېدو وروسته د ډاکټر عارف علوی دا دریم ځل و چې د پارلمان ګډې غونډې ته یې وینا وکړه.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سیلفی را سره اخلي؟
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې
تازه مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شي. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټوئیټر باندې هم تاسو ته مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شي. د سوات اوسیدونکي خالد اقبال د کورنۍ غمیزه هم هغه ورځ پیل شوه چې په 2001 کال کې وسلوالو طالبانو په وتلي پښتون سیاستوال محمد افضل خان باندې مرګونی حمله وکړه. حمله لا روانه وه چې د خالد اقبال تره محمد رحیم بلاله ورورسید له موټره ټوپک راواخستو، پر وسلوالو ډزې وکړې او هغوی وتښتېدل.
په برید کې افضل خان لالا زخمی او دوه ساتونکي وژل شول. له دې سره وسلوال د محمد رحیم بلالا او دغه د کورنۍ دشمنان شول. نن چې د اګست په 21مه نیټه د ترهګرۍ د قربانیانو نړیواله ورځ منځ کیږي، نو پکې د محمد رحیم پشان د لکونو پښتنو قربانیانې قبرونه وینې اوښکې بېکوری او تباهۍ په شکل کې شاملې دي. د دغو قربانیو کیسه له عبدالحی کاکړه اورو.
د سواد اوسیدونکی خالد اقبال وایي د کورنۍ غمیزه هم هغه ورځ پیل شوه چې په 2001 کال اکتوبر میاشت کې وسوالو طالبانو په وتلي پښتون سیاستوال محمد افضل خان باندې مرګونی حمله وکړه. حمله لا روانه وه چې د ده نیکه محمد رحیم خان ورورسید، له موټره ټوپک راواخیست او پر وسوالو یې ډزې وکړې.
اصل کوم شروع چې اوس هغه افضل خان لاله زمونږ یو مشر چې دنیا یې پیژني، په هغه باندې حمله وسوله، په هغه ډزې وسوې چې په هغه کې دغه سره دغه ډرایور دغه یو دوه نور ملګري شهیدان هم شول. افضل خان لاله په خپل هم زخمي شوی و، هغه وراره ګل لاله خان عبدالجبار خان هم زخمي شوی و. دې واقعه کې چې کله هم زدوی سره زمونږ یو نیکه و محمد رحیم خان بلاله، هغه دغه ټیم کې دوبانی چې کله حمله وسو هغه بل ګاډی نه راکوش شوی دی، واپسې پاکستان ډزې کړي دي او هغوی پس پاکړي دي. د خان لاله دلی ته خدای خیر کړی دی. د هغه وخت نه زمونږ د دوی د یو بل سره د دوی زمونږ سره هغه دښمنی او هغه زور شروع شوی دی.
نن چې د اګست په 21مه نیټه د ترګری د قربانیانو د یادګرنې او هغو ته د پیرزوینو وړاندې کولو نړیواله ورځ منځل کېږي، نو پکې د محمد رحیم خان په شان د لکونو پښتنو قربانیانې د قبرونو وینو اوښکو بېکورۍ او تباهۍ په شکل کې شامل دي. د ترګری ناورین د 2000 لومړي کال د سپټمبر له 11مې پیلېږي چې کله ترګر تنظیم القاعده امریکا په نښه کړه او په زرګونه بېګناه ولسي وګړي یې ووژل. د برتور محل د القاعده مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې و چې دا وخت پر دې هیواد د ملا عمر په مشرۍ د طالبانو واکمني وه. امریکا له طالبانو اسامه بن لادن د ورسپارلو غوښتنه وکړه، خو د هغو د انکار په صورت کې واشنگتن او اتحادیانو یې پر افغانستان برید وکړ او په نتیجه کې د طالبانو حکومت ړنګ کړ. د امریکا د برید پر ضد د پاکستان مذهبي ګوندونو پراخي مظاهرې وکړې. له وخت تیرېدو سره سره د دې هیواد په پښتون مېشتو سیمو کې وسوالې ډلې جوړېدل پیل شوې چې په بېلابېلو سیمو کې په مختلفو نمونو فعالیتونه کول. دغسې یو ډله د مولانا فضل الله په مشرۍ په سوات کې جوړه شوه. په پیل کې مولانا فضل الله د اف ام ریډیو له لارې د دین تبلیغ کولی، خو بیا یې ورو ورو د انتها پسندۍ او اورپکیتوب طرف ته مخه کړه. په 2001 کال کې د مولانا فضل الله په مشرۍ وسلوال طالبان ډېر زور ورسول او پر پولیسو، سیاسي مخالفینو، هنرمندانو، مخورو او مسلکي کسانو یې بریدونه پیل کړل. هر هغه څوک چې دوی مخالفت وای کولی هغه به یې تښتولی یا وژلی. په سوات کې عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، د مسلم لیگ نواز او کامی وطن پارټۍ ځینې مشرانو، مدني فعالان او ګڼ شمېر کامی مشران د وسوالو طالبانو مخې ته ودرېدل. طالبانو د خپلو دغو مخالفینو وژلو فهرست جوړ کړ چې هر شپه به په اف ام ریډیو چینل اعلانولی. د کوز درخشیلو اوسیدونکي خالد اقبال نیکه محمد رحیم بلاله نوم هم په دې فهرست کې وو. دوی د محمد افضل خان چې د افضل خان لاله په نوم هم مشهور دی، خپلوان او له عوامي شلګون سره تړاو لري. د محمد رحیم خان لخوا پر افضل خان لاله د وسلوالو طالبانو د حمله ناکامولو هڅه د وسلوالو په نظر کې د هغه لوی ګناوه، او حمله دې ورځې څخه د هغه او د کورنۍ د ژوند ترخی شیبه پیل شوې. خالد اقبال د اگست پر 6مه نیټه مشالې دې ټول چې پر افضل خان لاله د حمله ناکامولو تر هڅې ورسته طالبانو د دوی نږدې او لری خپلوانو د زورولو لړۍ پیل کړه.
د دوی ورسته چې مونږ ته دمکې امیز خاتون راتلل شو ورسول جمعات په ور باندې زمونږ د نیکو زمونږ د پلار خلاف باقاعده نوټس یې ولګی دی. دې پمپلیټ پیدا شو لیکلي چې تاسو تیار اوسه او تاسو باندې به مونږ حمله کوو، تاسو مرتد یې، تاسو کوپار یې، او تاسو به مونږ حمله کوو، تاسو به مونږ چتو، تاسو به مونږ حلالو. یو نیم ټیم کې داسې ویلي چې سره د کور به یو په بم الوازو.
له دې دړکو وروسته یوه ورځ ګڼ شمېر وسلوال طالبان د دوی کور ته ورغلل او د خالد اقبال پلار او ترونه وتړل.
2003 په دې اکتوبر کې بیا داسې وشوه چې یو ورځ بیا ډایرکټ دوی رالل زمونږ په دې کور باندې، دوی حمله وکړله زمونږ د غدوت ترونه زمنګ پلار دوی راونی ول لاسونه ماسونه ول وتړل وکړل خلک د کلی خلکو سره خبرې شروع کړل چې نه موږ بداشو کدوې چې موږ له موږ نه کوي مې مختو چې موږ لا غرا کوي کنه موږ دا لالو قاعده تورې چاړې په سر وستې هم ولې خلک راغلو نو خلکو ته یو خلکو ته ویل چې هغه نشته لري تاسو چې کم کس وایي هغه په بل ځای کې دی د خو سره دوه سنه دی ویلې او په دې خبرو خبرو کې په یو چل
وسوالو طالبانو د دوی زورولو ته دوام ورکړ چې په نتیجه کې د کور ټولو سړیو له کلي څخه د کډې کولو فیصله وکړه خو بیا هم د طالبانو زورونې ونه درېدې. طالبانو یوه شپه د دوی د کور دروازه په زور له بنیاده وایستله، ورننوتل او د خالد اقبال په خبره صندوقونه او د اوبو ډرمونه یې ولټول چې هسې نه پکې سړی پټ وي. د دې پیښو وروسته ښځو هم کور پریښود او لسواده پیاده د شانګلې پر لور روانې شوې.
مور زما مور کیسه کوي چې ما دې خپل ورور ته وویل زمونږ ماما ته چې زما چاچی چې دا خو بس نوره ختمه ده نه هغه وی چې اوس په سره هیڅ نه کېږي خو په دې ځینې خو واپس نه کلي ته وړی شم نه شانګلې ته ګذولی شم خو دا وپات شوه بس دې غرونو کې دا کوټې دي دا کوټو والا برا سره شي دلته به خخو بل سلار خو نشته دی. ما مور وایي چې زمونږ چې لیلونی کلي ته ورسي زمونږ د خپې دومره پړسېدلې وي چې زمونږ په پیزاره کې نه راتلي.
په 2008 کال کې په پاکستان کې انتخابات وسو او په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل پارټي او پیپلز ګوند ګډ حکومت جوړ سو. صوبایي حکومت له وسوالو طالبانو سره هم د دې کال د مې په 28مه د امن تړون وکړ چې څو میاشتې وروسته مات سو. د پاکستان فوج چې ورلمخه په سواد کې د رای حق په نوم عملیات کړول د سولې د تړون ماتېدو وروسته د 2009 کال د اپریل په میاشت کې د طالبان پر ضد د راه نجات په نوم فوجي کاروای شروع کړه چې په دې مهال له ټول سواد څخه شاوخوا 600,000 کسان د خیبر پښتونخوا نورو سیمو ته کډه شول. فوج په جولای کې د عملیاتو د کامیابۍ اعلان وکړ چې ورسره له اگست میاشتې د خلکو کورونو ته د ستنېدو لړۍ پیل شوه. تر عملیاتو څو وخت وروسته د طالبانو مشر مولانا فضل الله په افغانستان کې راښکاره سو او بیا د 2008 کال د جون په میاشت کې په امریکایي ډرون برید کې ووژل سو. د طالبانو مشر ووژل سو او سواد د وسوالو له قبضې آزاد سو خو خالد اقبال او نور خلک لا هم د طالبانو له طرحې آزاد نه دي.
نسبتاً حالات خلق خشی وی دی خدا د چ وس هم یره یود نه معلوم کسانو د طرف نه مرګونه کیږي وس هم د یریګم چستا د تما دا انټرویو درکل دین اورسته پتا نه لګی دلته وس هم شګردره کی اوس پګ میشته مخ کی مظفر علی خان د شهید د کور پاړس مړی شو بیا هم یو نه معلوم کسانو ولسم شهید شو دی بالکل محفوظ خونه خو بیا هم سلګه گزاره کی خو یره تره چې دا مکمل تور ختمه نه ده.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د بلوچ ملت پالا سیاسي نېشنل ګوند مرکزی مشر سېنېټر میر حاصل بزنجو پرون د کانسر د ناروغۍ لامل د 22 کالو په عمر کې د کراچۍ په یو هسپتال کې وفات شو. میر حاصل بزنجو د سمودې راهیسې د سږو د سرطان په ناروغۍ اخته و. د نوموړي پر مړینه مدني فعالانو د بشري حقونو ډلو او کارکونکو ترڅنګ سیاسي او قبایلي مشرانو خپګان څرګند کړی دی. د میر حاصل بزنجو مړې بنن په پلرنې سیمه خوزدارنال کې خاورو ته سپارل کیږي. نور حال لکوټه نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين پر رپورٹ کې اورو.
سېنېټر میر حاصل بزنجو په کال 1950 کې په خوزدار نال کې د بلوچستان د پخوانی والی او د بلوچ ملتپال مشر میر غوث بخش بزنجو په کور کې ژوندل و. نو موږ د خپل سیاسي ژوند پیل د بلوچ د کوم خدایتي ادي بي اس او څخه کړی و او د کوټ د اسلامي های سکول څخه لومړنۍ زده کړې کړې و او وروسته د کراچي پونتون څخه لوړې زده کړې ترلاسه کړې و. هغه په 1991 کې د پاکستان نېشنل پارټي برخه ګرځېدلې او په 1990 کې د سوی گوند پر ټکټ باندې په انتخاباتو کې برخه اخیستې او په لومړني ځل د قومي اسمبلی غړی ټاکل سوی و. د میر اصل بزنجو د سیاسي ژوند په اړه د نېشنل ګوند د اطلاعاتو مرکزي سکتر ډاکټر اسحاق بلوچ و مشاهډو ته وویل چې میر اصل بزنجو په سیاست کې د یو لوی فکر خاوند و
او د ګرد ژوند میر صاحب جمهوریت دپاره د مظلوم قومونو حقوق دپاره د مظلوم طبقاتو حقوق دپاره خپل ژوند تیره کړی او د میر صاحب موږ سیاست کورو کې په سیاست کې مسلیت پسندی هغه شکار نه اوسو ګرد ژوند چې هر ځای چې په جمهوریت خلاف سازش وشو د پارلیمنت خلاف سازش وشو د وفاقیت خلاف سازش وشو میر صاحب برملا د دې اظهارو کې اور دا هغه قوتو ته خبردار کړی چې دا د جمهوریت سره هر څنګه تاسو سازشونه روانه دي یا د وفاقیت خلاف سازشونه روانه دي یا د پارلیمنت خلاف سازشونه دا یو نوی بوران پیدا کوي په ملک کې. د ملک ګرد بوران د معاشي سیاسي انتظامی بوران یو ول دی غل چې شو په میر صاحب ځان کې دا چې حقیقي دلته جمهوریت د پارلیمنت والا دستی عدلیغه والا دستی دې د فارغه ډیر غټه جدوجہد دی.
میر حاصل پزنجو یو ځل د خپل پارټي صدر او دوه واره سېنېټر هم ټاکل شوی وو. دغه ډول د پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف په تیر حکومت کې د بندرګاه او جازرانی مرکزی وزیر هم پاته شوی وو. په دې اړه د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي صدر او سېنېټر عثمان کاکړ مشالېډو ته وویل چې میر حاصل پزنجو د بلوچستان د ولس د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هر وخت ږغ پورته کړی وو
اور دا هر وخت معنی د جمهوریت قوتونو د سفر نمایم کړی د پسینټ کی پارلیمنت کی اور خپل بلوس ملت بلوس ولس تپاره ډیر اوږدې مبارزې تاریخ لري اور دی د متحده اپوزیشن شفال رهنما غړی ولی بیا د 13 الیکشن کې سی بی آر پارټیز کانفرنس وسو په دکره د ډیر فعال رول او آل پارټیز کانفرنس کې ډیر فعال رول د اصل خان بزنجو صاحب دی تقریبا یو کال کم ویش دی د کینسر په مرض باندې مبتلا و.
د میر حاصل بزنجو سره کار کوونکي زیاتره سیاسي و غړي وای چې میر حاصل بزنجو په خپل سیاسي ژوند کې د هر چا سره نرمه او ښه رویه په دې اړه د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی و مشالې ته وویل چې د خپل ژوند لویه برخه د میر حاصل بزنجو سره نږدې تیره کړې او نوموړی څه په داسې ټکو کې یاد کړي.
نو زما خپل یو شل کاله تعلق هو د نېشنل پارټي سره د میر حاصل خان بزنجو سره. نو دی ایز ا لیډر خو ډېر ډیموکریټ او دغه ایز ا دوست هم ډېر شریف النفس او ډېر ملنسار ډېر شفیق انسان و. خپل کارکنان سره د چې کوم تعلق و هغه دی لکه د پلار زوی لکه د ملګرو تعلق ډېر ښه وخت موږ ورسره تیر کړ همیشه به دی موږ یادیږي.
بل لور ته ډېری کارپوهان وایي چې میر آصف بزنجو همیش په ملک کې د جمهوریت پارلیمان د سرلوړۍ لپاره هلې ځلې کړې وې. په دې ترڅ کې په کوټه کې د ډان نیوز خبریال سید علي شاه وایي چې میر آصف بزنجو د عدلیه د ازادۍ او د آینده لوړۍ لپاره څو ځله و جیل یا زندان ته هم تللی وو.
سېنېټر آصف بزنجو په خپل ژوند کې یعنی د پښپژم ووم کې وو د دوی چې ابایي علاقه د خوزدار تحصیل دی نال دا غزای صدر د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن د پلیټ فارم سره سیاسي مبارزه شروع کا او بیا په دوش په تکاله کې د مرسلو ډیر ښه انسان وو. د خلکو سره روایت ډیر شو خاص کر د سیاسي کارکونانو سره هر وخت ملاوي دي او څه داسي بارډر زنه درلو دا سلسله پدې کې نه و چې صاحب مصروف دي یا صاحب میټینګ کې دي بلکې سېنېټر حاصل بزنجو د هر چا سره ملاوي دي خاص کر ک بلوچ ځوانان دي ک پښتانه ځوانان دي پدې کې داسي روشن فکر خلک چې د دې سره ډیر ښه تعلق درلود.
دلته په کوټه کې د نېشنل ګوند مشرانو له لوري ویل شوی دي چې د میر آصف بزنجو مړی به نن د کراچي څخه د خوزدار د لارې ونال سیمې ته راوړل کیږي او نن مازګر به د نوموړي مړی په خپل اباګنۍ ایدرکې و خاورو ته وسپارل سي. د ګوند له لوري اعلان شوی دي چې لس ورځې به د میر آصف بزنجو په یاد کې د ویر په توګه لمانځل کیږي. بلخوا د بلوچستان د بیلابیلو سیاسي مشرانو له لوري هم د میر آصف بزنجو پر مرګ باندې خواشیني څرګنده شوې ده. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په خپل پیغام کې ویلي دي چې د میر آصف بزنجو د مړینې څخه و بلوچستان صوبې ته یو لوی سیاسي زیان اوښتی دی ځکه چې د ده په وینا میر آصف بزنجو همیش د بلوچستان د ولس د حقوقو لپاره ږغ پورته کوي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خیبر پښتونخوا کې لتیره سبان دی 500 میاشتو راځي د کورونا وبا له وجې ټوله تعلیمي ادارې بندې دي. په دې کې شاوخوا 14,000 شخصي سکولونه دي.
د دغه سکولونو اتحادیه د سپتمبر له لومړۍ نیټې نه تعلیمي سلسله شروع کول غواړي، خو حکومت وایي چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر لاندې به د سپتمبر له 15 ټولې تعلیمي ادارې خلاصوي. پوښتنه دا ده چې شخصي سکولونه د دغو احتیاطي تدابیرو لپاره وسایل او امکانات لري او که څنګه؟ زموږ همکار منور شاه دا پوښتنه د شخصي سکولونو له مالکانو او د دوی د اتحادیې له مشرانو کړې چې په دې رپورټ کې تفصیل درکوي.
په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو اتحادیه وایي چې د سپتمبر له اول نیټې به سکولونه خلاصوي، خو په پاکستان کې د کورونا وایرس خورېدو مخنیوي لپاره وفاقي حکومت لا لوړاندې ویلي چې د سپتمبر په 15 به د اس او پیز یا احتیاطي تدابیرو لاندې سکولونو ته د خلاصولو اجازه ورکوي. د صحت د ماهرینو په مشوره د کورونا د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا په ورکړل شوو احتیاطي تدابیرو کې د خلکو په خپل منځ کې فاصله ساتل، په تنګ ځای کې ګڼه نه جوړول، وخت په وخت لاسونه وینځل، خوله او پوزه پټول او ځینې نور شرایط شامل دي. خو آیا شخصي سکولونه د دې لپاره انتظامات لري؟ په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیه جنرال سیکرټر سید انس تکریم کاکا خیل په دې پختنه وویل:
اوس په موږ دا ګران نه چې لکه دا سوشل ډیسټانسینګ چې موږ ساتو، نو یا خو به موږ نیم سکول یو ورځ راغواړو، نیم سکول به بل ورځ راغواړو. لکه سکول چې خلاص هم شي نو موږ ته به کافي مسلې کنه ده د بیماری د وجې چې کوم احتیاطي تدابیر موږ کوو، ځکه چې سپیس ګران کار دی. دومره سپیس خو د چا سره نه چې ته دومره ډیسټینس کې په کلاس
داراز په پیښور کې د یو شخصي سکول مشر ډاکټر سلما بیبی وای چې د کورونا وبا له وجې شخصي سکولونه د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ شوي دي.
مونږ سره سره بندوبست څنګه ټمپریچر چک کول والا ډیسنفیکټنټس دا مونږ اواز شو، ځکه چې ټولو نه قیمتي انساني ژوند دی. نو موږ بچو ته خپې مکسور شي دا سیزن مونږ دا کو نه. یو حکومت چې ویي چې هر یو ماشوم به ماسک اچي او ټول ورځ به اچي، دا شی به ډېر زیات ناممکناتو کې دی. بچی چې دی هغې عادت هم نه دي، بله دا چې ماسک به اوچتې دي به بیا هم هغه ماسک به اچي نو پرابلمس به ای. او ایس او پیز کې مونږ دا سوچ کوو که ډیلی مونږ سوشل ڈسٹینسنگ کو نو بیا نیم کلاس پر یو روزی نیم کلاس پر بل روزی اگر بے کورسز نشی ختمی دے بس تا ماتا سوی دس مسائل ہو یو سلسلہ دا.
هلته په سوات کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر احمد شاه وای تعلیمي ادارې به په غیر معمولي حالاتو کې غیر معمولي اقدامات کوي چې تر سرحده د ماشومانو تعلیمي وخت له ضایع کېدو بچ شي.
دیرش ماشومان دی بیو کلاس کی، پنجه دیرش ماشومان دی، نو بده که دادی سی سم ماشومان دی تلحال بیو رز رازی او دانور ماشومان دی بره رز رازی، نو سکولونه با هم اوپن شی با دی آغا تعلیمی سلسله با هم روانه شی. یا دسی که دیشی چی دا چندی ماشومان هم با یو شب تکو سهار نواله ساره گیاره پوری بارا پوری یو شی او بیا دریو بجو پوری بل شب شی. و سر و سر سنیتایزر هم آغو دخکلی دی چی سهار سنگ ماشومان انتر کیگی، نو سکول کې هغه ماشومانو لاسونه سینیټایز کیږي او سره سره بار بار په صابون باندې مینځل.
په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د نظم حکومتي ادارې د وینا سره سم په دې صوبه کې ټول خواوشا 14,000 شخصي سکولونه دي چې پکې له 600,000 زیات زده کوونکي او خواوشا 1,60,000 استادان دي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
چې چارواکي وایي چې د خیبر ضلع په جمرود کې د صدای امن په نوم د پروګرام مرکز بیا پرانستل شو. ځایي میرمنې کولی شي چې دغه مرکز ته سره د خپل دوه کلن ماشوم ورشي او خپلې مالي مرستې ترلاسه کړي. د چارواکو په خبره د صدای امن پروګرام له لارې د بدامنۍ نه متاثره شو خلکو سره مالی مرسته کیږي. دا چې دا پروګرام کله شروع شوی او قبایلي میرمنو او ماشومانو سره څومره مالی مرسته کیږي په دې اړه نور تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په دې رپورټ کې اورو.
په جمرود کې د قومي مشرانو په وینا تړل شوی صدای امن پروګرام مرکز بیا پرانستل شو. دوی شکایت کړی و چې دې مرکز کې میرمنو لپاره د پردې او ناستی سم بندوبست نشته. صدای امن په نوم پروګرام چارواکي وایي چې دا د نړیوال بینک په مرسته په 2015 کې شروع شوی او دې لاندې هغو میرمنو ماشومانو سره مالی مرسته کیږي چې د بدامنۍ په وخت کډوال شوي وو او اوس بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي. د جمرود د صدای امن پروګرام مرکز یو چارواکی عبدالغنی مشال ریډیو ته وایي چې اوس دوی په دې مرکز کې د پردې سوري او د څښاک د اوبو بندوبست وکړ او ځایي میرمنې او ماشومان کولی شي چې خپلې مرستې پکې ترلاسه کړي.
نو دا مونږ بیا آرډر ورکړو او دا بیا سٹارټ شول. نو دې کې به اوس هر هغه فیملی چې د چا د دوو کالو نه کم ماشوم ورسره وي هغه راتلی شي او خپلې پیسې اخیستی شي. دې ته سی ډبلیو جی وایي چایلډ ویلنس ګرانټ. ساده ژبه کې د ماشومانو پیسې. نو دې کې به صرف زنانه خپل مور به ماشوم سره راځي لکه پلار د نشي اخیستی. نو دا ټوټل 12,500 روپیه دي او دا په پاکستانو کې ورکوي.
نوموړي ویل چې په دې مرکز کې د مالی مرستو ورکولو په وخت ډاکټران باقاعده د ماشوم صحت هم ګوري.
هغه چې یو ځل راشي پیلا ځل ماشوم وګوري هلته ایل ایچ وی ټیکنیشین ناست وي ماشوم صحت وګوري د ماشوم ګروت ریټ وګوري چې ماشوم مطلب وده کوي که وده نه کوي. بېشکه کله دوه نیمې میاشتې بعد بیا مور راشي او ځان سره د ماشوم راولي نو هغه مونږ مخکې ډیټا خو زمونږ سره وي او مونږ دو تم ورکړي وي د والدینو ته. نو هغه ډیټا او بیا یې پیمایش وکړي او وده یې وګوري وزن یې وګوري. نو دا چې کله 15 مرحلو کې د مور او د ماشوم راشي او مونږ ته د ماشوم مکمل پته ولګيږي چې یاره دغه وده کیږي د نشنما کیږي که نه کیږي. نو چې ښه روان وي خو بیا مور ته ووایي چې بنشب ماشاءالله تاسو ماشوم ښه روان دی که ښه نه وي روان ارنګ ګروت یې نه کیږي. نو ده ته بیا مونږ ورته مشوره ورکړو چې دا تاسو د ماشومانو یو ښه ډاکټر ته وښیئ.
د جمرود یو مشر فیض الله جان وایي چې دلته اوس د مالی مرستو یو شمېر پروګرامونه روان دي او باید په ټولو مرکزونو کې د قبایلي میرمنو د ورتګ په مهال د هغوی د رسم و رواج او پردې خیال وساتل شي.
دا کم صحت کارت شو یا دا نور دا چې کم پروګرامونه دي چې د غریبو سره د خیر ښېګڼې د پاره روان دي که هغه د بېنظیر سکیم وي یا د بلچوي یا نواز شریف هغه وي یا د عمران خان پروګرام وي. نو مهرباني ده وکړي چې قبایل د ذلیل کوي ما هغه د وطا د هغې رسم رواج مطابق هغه شی ورکوي چې په علاقه کې امن وي خوشحالي وي او وسره ترقي وي او په پرده کې او د رسم رواج خیال وساتلی شي. نو مونږ دا اپیل کوو چې کم سے وطن منتخب کوي که هغه یو سکول وي یا د چا کور وي یا هاسپیټل وي چې هغه یو سایډ له د بازار نه لري وي او په هغه کې مطلب دی چې د هغې د سیکورټي مکمل انتظامات او په هغه کې دننه د اوبو د واشروم او د سولر سیستم او د ټولو نه اهم چې کم ورکران وي هغه فیمیل سټاف چې هغه به انتها ضروري دی.
د جمرود بازار په خوا کې پرانستل شوی صدای امن پروګرام مرکز چارواکي وایي چې دلته د اگست 21 نه تر ستمبر 15 نیټې پورې د جمرود د ټولو قومونو میرمنې په خپل خپل ورځ دا مرسته ترلاسه کولی شي خو ځان سره به خپل دوه کالو پورې ماشوم راوړي. صدای امن پروګرام چارواکي وایي چې دا لومړی په خیبر شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان کورما او اورغزو کې شروع شوی وو او اوس په مومند او باجوړ کې هم پیل شو. دوی وایي په موجوده وخت کې په دې صدای امن پروګرام پروگرام مرکزونو کې وی کبایلی مور چې دو کلن ماشوم ورسره وی 12000 روپۍ په 15 قسطونو کې ورکوي، او چې بل ماشوم دو کال پس پیدا شي نو هغه به هم دا مرسته ترلاسه کولی شي. دغه پروگرام چارواکي وایي چې دوی په کبایلی ضلعو کې د ماشوم او مور سره د مالی مرستې نه علاوه قانوني مرستو، معاشي تعاون او شکایتونو اورېدو او د هغې د حل پروګرامونه هم چلوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماښام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خپرونې لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدای شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت وای چې د روان کال په اکتوبر کې په ټوله صوبه کې د صحت سہولت سکیم پیلوي. دا خبره نن سهار د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه. نوموړي وویل چې د صحت سہولت سکیم نه به د صوبې ټول وګړي ګټه پورته کولی شي. ان د یوې سنگینې بیمارۍ په صورت کې یوه کورنۍ په کال کې د کارډ لاندې 10 لکه روپۍ خرچولی شي. له نوموړي سره زموږ همکار مجید بابر خبرې کړې دي او په سر کې ترې د صحت سہولت سکیم په اړه تپوس کړی.
وزیر اعلی محمود خان صاحب دا ڈیسیژن واخیسته، دا فیصله یو کچې مونږه تا یو کار کول واړو چې دا صحت کارت مونږه د پښتونخوا ټول آبادې ته ورکول واړو، ټول پښتنو ته ورکول واړو، ټول د پښتونخوا اوسیدونکو ته ورکول واړو،
به شمول د خیر د مرچو زلو چې کوم مرچو زلې دي،
به شمول د مرچو زلې، بلکې د مرچو زلو نه خود دې پروګرام بسم الله وشو او ننم د مچوی زلو ټول اوسې دونکو تا د صحت کارت چې کوم سہولت دی هغه ننم شتا.
تیمور صاحب دا راته وایي چې کوم ولس غواړي یا کوم خلک غواړي یا کورنۍ غواړي چې دا کارت ترلاسه کړي دا هغې کوم طریقې کار دی؟ آیا د نادرا د ډیټا په بنیاد تاسو هر کور ته لېږئ که نه هر سړی به راځي او ځان به رجسټرډ کړي؟
نه جی، مونږ کوشش دا کوو چې سونا آسانی دے کے پیدا کے دے شی اگر پیسہ پیدا کو داغی طریقہ بدا وی چې انشاء اللہ اکتوبر نہ دے بسم اللہ کی گی او پا نورا صوبہ چکا مدا دا قبائلی ازلا علاوہ پا دے چے التا آلریڈی دا دے سہولت شتا نو التا با پا دری فیزز کے اکتوبر، نومبر، دسمبر اور جنوری سلور فیزز کے با ڈسٹرکٹ بائی ڈسٹرکٹ دا دے انعقاد کی گی او پا کارڈ باندے با ہیم خلق استعمال ہو لیشی خو پا شناختی کارڈ باندے با ہم استعمال ہو لیشی نو دا دے فائدہ دادا چولس تبا آسانیم وی او سو کتا سنا پیسے غواری یا وی چیز تا سو ریجسٹر کوم آ ہر سب تیوزی پا دے چی مونگا ہر چاپ دا سیت کارڈ ورکو او زکا ورکو پا دے چی دادا ریاست ذمہ واری دا چی کم پورے ممکنہ وی دا خلکو دا سیت خیال ہو ساتی.
بل تیمور صاحب چې کوم د کورنۍ دی هغه سره دا کارت دی نو د هر یو کس په سر باندې انفرادي توګه باندې به دا یو کارډ کنه دا به ټوله کورنۍ یو کارډ یو پاږی کې به ټوله کورنۍ د غړو نمونه
د کورنۍ کارډ به وی جی او زه لګون ته کې عوام ته د دې یو اکسپلینیشن ورکم چې دا انشورنس کار څنګه کوي.
جی،
ترقی یافتہ ملکونو کې خلق را خپل جیب 2000-3000-4000-10000 روپۍ ورکي او هغه ته د 15 لکه 10 لکه کور ملاو شي خاندان په تور باندې. دا هیلت انشورنس همیشه خاندان په تور باندې وي.
بالکل.
او چې څوک دا انشورنس پروګرام چلای هغه ته دا فائدہ وی چې هغه 2000-3000 روپۍ هر چانه والی خرچہ پر ہاں وہ باندھ کی گی
چاہتے ضرورت
سوکھ بیمار سی چاہتے ضرورت سی
صحیح.
نو جیسے دا حکومت پیسے کمے ہو لگی خو خدے مکا چی دا چا خاندان کے ہم چاہتا سنگینہ بیماری شوا، کینسر شو، ہارٹ اٹیک شو، لیور ٹرانسپلانٹ ضرورت دے نو اگئی تا جیسے کور سرا چرے کور نہ خرسول واڑی مکا ورت نہ خرسول پروزی نو دینا لوئے
سہولت نہیں سیکھے
سہولت نہیں سیکھے خاص طور باندھے پر جیسے وقت کے پورا
دنیا د کووید او د یو هیلت ایمرجنسی
مخامخته. تیمور صاحب په نورو ریاستونو کې په بهرنیو هیوادونو کې پارشل یا جزوی توګه باندې انشورنس او مکمل انشورنس یو اصطلاح کارول کیږي، په هغه کې علاج هم وي، اپریشنونه هم وي، او دوایانې او د هغې نه پس بیا چې کوم پوسټ بیماری او سهولت یې هم ورکول کیږي د کاونسلنګ په صورت کې. دا صحت کارډ آیا چې کومې دوایانې دي، پاکستان کې دوایانې ډېرې زیاتې ګرانې دي، اکثر له خلک ډاکټر له تګ آسان دی خو دوایي اخیستل ګرانه ده، دا کارډ به دوایي هم کور کوي، اپریشنونه او په دې کې استعمال ټول کنا جزوی توګه باندې دا ولسته سهولت ورکوي؟
وګوره، یاد ساتئ چې سونه زیات په دې کې تاسو شیزونه کور کوي، دونه به په دې باندې خرچه زیات. دا ملسته ووایئ چې داسې ملک نشته، ما خیال کې په پوره دنیا کې داسې ملک نشته چې د ټول ولس خرچه حکومت برداشت کوي. تاسو او دا وګورئ چې داسې سکیم چې وایي د کینیډا، یورپ، آسټریلیا، نیوزیلند، جاپان
جی
اړو په دنیا کې شته نه، د دې ملکونو علاوه چې چاته د فی کس ګټه به د میاشت پنځه شپږ لکه روپۍ وي، خیبر پختونخوا دا یو صوبه شوه چې هغې کې داسې سیستم دی، امریکې کې هم نشته. خاجی نو اوس دې کې دا دی چې هر څه خو مونږه نشو کور کولی، دا آلریډي مونږه په دې باندې به اٹھاره ارب اتلس ارب روپۍ د کال مونږه لګو، فلحال زمونږ هم دونه ہی وس دی. دې کې مونږه دا کوشش کړي چې کم لکه څنګه تاسو ہوئے آپریشنز چاته هاسپیټل کې ایڈمیشن پکار وی سر خطرناک کې بیمار رہلا هغه که وګوري، دا خو ناجایزه ده که زما سر کې درد دی او زما ډسپلین پکار دی او دا غي خرچم زه حکومت نه علم ولی پرې چې هغه د چا جیب نوزي حکومت په سبب یا تاسو چې کم دی بجلی نشي سموله، ګیس به نشي سموله، سړک به نشي سموله، نو هغه شیزونه پکې مونږ نه دی چولې، پرې چې هغه سره به بیا په دې باندې خرچه دونه شوي و چې هغه به چا نشو برداشت کولی یا به ټیکسونه یا ټول.
تیمور صاحب، بل چې کوم خلک دي او دغه انشورنس کارډ اخلي یا د صحت کارډ تاسو نوم ورکړی دی، نو دا آیا کوم یو شخصي یا نجی چې کوم پرایویټ انشورنس کمپنی ده هغوی تاسو سره اشتراک کړی دی، هغوی تاسو هایر کړی دي کنه، دا حکومت په خپل سر باندې ورکوي؟
موږ دیلا یو پروکیورمنت یو ټینډر هم ورله چلولې، هغه پرایویټ کمپنیانو لم اوپن او هغه چې کوم دی د سرکاري ادارو لم چې کوم دی کلاو وو، په دې چې موږ ته دې سره درې څلور کاله تجربه آلریډي وه، دا چې څه غریبانو ته خو دا مخکې نه ملاوېدو، نو هغه ټینډر باندې د هغې سټرکچر باندې موږ کال کال ولګولو، په دې چې موږ وی چې بهترینه اداره راشي او موږ سره کار وکړي. هغې کې چې کوم دی سټیټ لایف چې کوم یو د سرکار لاندې یو اداره راځي، هغې دا وګټه په دې چې هغې ټولو کې ښه ریټ موږ ته راکړو. آلریډي هغې موږ سره په صحت کارډ باندې کار کوي، خو دې سره به درې شیزونه وشي. انشورنس انڈسٹری تبم یو ډیر لوی چکم دے بینیفیٹ ملاوشی، التبم بوسٹ ورت ملاوشی، دا پہ سب دے انشورنس انڈسٹری تھرو مم زمونگا ہسپتالوں نو تزی، او صرف پبلک ہسپتالوں نو تب نزی، پرائیویٹ ہسپتالوں نو تم زی پدے چ مونگا و دے کے خ پرائیویٹ ہسپتالوں نا ہم ساتو اگے سر ب دو کار نو روشی یو ب انشاءاللہ پختونخوا کے انویسٹمنٹ راضی او خلکو ته بدا پتہ ولګی چې مونگا چرته چې هسپتال نشته پرایویټ هسپتال جوړو، نو هغه کې خلک راتلی شي، هغه کې بجیب هغه سره بجیب کې صحت کارډ وی او هغه با خپل د علاج خرچه برداشت کولی شي، او هغه سره چې وسو شي زمونږ سرکاري هسپتالونه بمدا ګوري او هغه بم دای سره کمپټیشن کې خپل سرویس خکای، نو ان شاء الله تاسو به ګورئ درې څلور کالو کې به د سره د پښتونخوا ټول د صحت نظام تبدیل
شي.
دا د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه چې د صحت سہولت سکیم پړې له مشال ریډیو سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یا ویش
شارټ ویوز 12013 15315 او 15555.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی د هفتوار پروگرام تاندې هلی دا پروگرام ساسو لپاره فرخنده سات جوړوي راځي چې ورته غوږ شو
تاندې هلی
په دې پروګرام کې د خیبر پختونخوا ته حکومت لخوا په مختلفو مقدمو کې خزو ته د قانوني مرستو ورکولو او په دې اړه په یو جوړ شوي قانون خبري اوري. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیله خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خیبر پختونخوا اسمبلی د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې د وړیا قانوني مرستو یا فری لیگل ایډ په نوم یو قانون منظور کړ. دغه قانون مقصد دا دی چې حکومت په هغو ښځو ته قانوني مرستې ورکوي چې پکې د وکیل نیولو او عدالتي کاروایي خرچې شامل دي. دا قانوني مرستې به له هغو ښځو سره کیږي چې د پیسو د نشتوالي د وجې په عدالتونو کې مقدمې ته ځنډ ښکار دي. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو او قانوني چارو د قائمه کمیټې غړي محمد عبدالسلام مشال ریډیو ته ول د دغه قانون مقصد په وسلو خصوصا سره قانوني مرستې کول دي.
کم زنانه چې هغه خپل وکیل نشي پورت کول یا د هغه کمزوري وي نوې تو سرکاري تو باندې وکیل وغیرہ ورته کوي چې کمیټمنټ یې کله ډسکس شي دا ایشو.
د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند صوبایي سملې غړي سینت پی پی چې د خیر خیګړې او د خصو د چارو د سټینډینګ کمیټې غړي هم دا وایي دا قانوني مرسته یا لیګل ایډ په لومړۍ مرحله کې د صوبې په کرایسس مرکزونو کې ژوند کوونکو خصو ته ورکول کیږي. د دغه قانوني مرستو په اړه سینت پی پی وایي
لیګل ایډ چې د ډېرې خصو په ګټه چې کورونو نه لکه چا سره دا غی کنه نظم کوم کو دا پرابلم یې چا راوندان سره سودا چې کسی می سره غدی کنه هغه چې بیا غی لکه محفوظ نه نه غی راغلی کورونه پریخي او راغلی نو هغه شی زونه کې موږ غوړ چې لکه دا غی کې لکه مکمل لکه دا ایشو زتا سم سیول سوسایټی چې لکه غی دا کړو نو یی دا درې سلور پرابلم لکه کلی چې لکه دا یی بس د خوراک او دا ول ورکی او نور ول نه ورکی تاسو په دې کارو کې لکه نه لکه چې کوم داسې زور نه مني چې او موږ دا نه ورکو یی کوم ته وی چې نه نه دا څه دا غی نشته دا دا لکه یی ول نه ایشو کوي که لکه هغه ایشو چې لکه موږ سیم دم وای چې کرایسس سنټر زموږ حالات ښه نه دي تاسو په دې باندې په خپل اکشن والے ځکه چې موږ سوزل چې کټری ته ته وګ لکه لکه وی چې نه دا څه هم څه پرابلم نشته او موږ غیره او غیره
زینت بی بی دا هم وایي د صوبې په کرایسس مرکزونو کې خزې ډېرې مسلې لري او یوازې قانوني مرستې یا لیګل ایډ ورکولو سره بعد دوی مسلې په پوره توګه هواري نشي. نو ځکه دوی کوشش کوي چې د دغو خصو د روزګار لپاره هم په اسمبلې کې خپل غږ پورته کړي.
کمه هغه خزیز کنه چې لکه زمون په ماحول کې چې کیمرا وانی دي کنه زمون غزار هات کې لکه کوم دي کنه چې لکه دا پورا تلې دا چې نه کې او لکه مردان کې زمون دي نډې رهم دغه لکه دغه ډېر پرابلم دي کنه او زمون د اپټابات کې چې نه غلګ د دینه بدل نه زمون په دې باندې اوس کار شروع کړل خو هغه سره چې ده زمون یو دوه پروګرام کړو سیول سوسایټي سره کنه نو هغه هغه دای شو ریس کړو چې هغه ته لکه مسلې روانې دي نو دغه د رهایش ما لکه چې دین هغه هم دغه هغه لکه داس دغه د سنټر د داسې ویچ لکه سب جیل غونډري نو چې تاسو په دې باندې کار وکړي دغه لیګل ایډ چې او دغه د ته هیڅ کوم سہولتونه نه دي لپاره کار وکړي بیا وی لکه د بنډین انکم سپورټ پروګرام چې دې په ترو باندې ورکه تاسو لکه وی چې ریته صرف د خوراک او د رهایش سہولت له حکومت ورکی او نور ول نه ورکی نه تاسو په دې باندې خبر اوسه ته کنه زموږ دوست په دې ریشي وبته کې کوم د کمیټې میټینګ شوه او هغه کوم له کدا ایشو ریس کړه او چې موږ وته چې کرایسس سنټر کې لکه سیول سوسایټي ته لګیا راځي زموږ کرایسس سنټر څنګه نه نه تاسو دا غي باندې کارو کې چې لګره دي څه مسائل دي هغه راو غواړي کنه هغه چې کوم هغه چې کوم باندې چلی لګه که خو دې کې سړی دي نو هغه هغه راو غواړي دا څه هغه پوره ټریننګ وکي او چې لګه هغه ته او هغه خلکو سره ملاو شي نو زمين لکه زمين لا صداغه نه شي چې لکه موږ سره حکومتي څخه باندې ملاو شو او خپل خپل علاقو د پارټولو کار کوو د مردان مرګره دا هغه لکه راو سره نور دار افتباد او دا یو دو درې نورو نو هغه په سیول سوسایټي دا خبره راوچته کړې وه. خو هغې مین خبره لکه د ابتباد او د مردان کوله او هغې وی چې پېښور لکه حالات ښه دي لګو دغې باندې کار روان دی خو لکه مکمل شوی داسې څه دغه نه دی. د هغې د غاړې مې ته لکه مکمل داسې دغه نه دی راغلی جواب را ایشو موږ لکه دې تېر شوي سټینډنګ کمیټې کې جدا کړې وه چې تاسو کم از کم هغې ته لیګل ایډ ورکړي د هغې د صحت سهولت چې څه دی لکه او بنظیر انکم سپورټ پروګرام ته رہے دا کې چې څنګه زه خو یې پیسې ورکې کې چې आवाज دا خونه چې بس باندې روډه خوري او دا کنه رهائش دې بس نو که څنګه سره په دغه باندې لګیا یم کار کو نو مثلا پک تر لو لغرا کې
په پیښور کې وکیلا سنا گلزار وای د صوبې عدالتونو ته داسې ډېری خزي ورزي چې د پیسو ته نشټوالی او قانوني مرستو بغیر یې مقدمه په کلونو زنده کی
نظام خو خپل دا خیال دې چونکه ما چې کله خپل لایسنس واغشتو کله زه پیل ترالم نو ما خپل سٹارټ د سی لیګل ایډ نه اغشتو دا غي مین وجه دا و چې په زیات تر د فیملیز دی د فیملی کیسز دی او د فیملیز دی چې اغي مطلب ریپورت خو کی یا چاغي ته سم مسلې یا نور داسې ایشو وي خو عدالت اغي صرف او صرف د دې وجه ناراضي چې اغي وجه د وکیلانو فیسونه زیات دي او بالکل عمده څه ده چې لکه کم نه کم فیس چې دلته دی د فیملی کیس نو هغه 30-40,000 روپے مطلب د یو ډیر جونیئر وکیل فیس چې کم دی 30-40,000 روپے دی نو هر فیملی نشي افورد کولی یا هر فیمیل نشي افورد کولی نو زه وایم چې دې سره به څومره چې فیملی ایشوز دي یا څومره زموږ زنانه دي هغوی ته څه مسله وي یا ډومیسټک وایلنس شو یا خلا شو یا نور هم داسې څه قسمه مسلې شوې نو د دې فری لیګل ایډ د وجه چې کم دی نو هغې به عدالت ته په اسانۍ سره راتلی شي او په اسانۍ سره به هغې خپله مسله هلته چې کم دی د هغې سولف کیږي.
سنا گلزار د اهم وای د زیاترو جنکو ودونه د اتل سکارونه په کم عمرې کې وشي او ورستا د کورنۍ او شخړو لوجې چې عدالتونو ته ځي نو شناختی کارډونه یا نور قانوني اسناد ان لري.
په قانون کې دا خبره ده چې د الګ چې کم د واده عمر دی نو هغه به اتل سکاله وي او د جنې چې کم د واده عمر دی نو هغه شپاړه سکاله وي. چونکه تاسو هم پته رم کم پته را ټولو خلکو ته پته را چې په شپاړه سکالو کې د یو جنې یا د یو الګ شناختی کارډ نه جوړ نو چې یو الګ یا یو جنې شناختی کارډ اسپیشلی د جنې یو شناختی کارډ نه جوړ هغه سبا په نکاح نامه کې خپل ساين کوي یا خپل نکاح نامه دغه کوي نو هغې دپاره اوس چې کم دی نو مونږ لګیو څومره سیول سوسایټیز والو چې څومره این جی اوز والو نو زموږ ګورمنټ دا دا ریکویسټ دا و چې مونږ ورته وی چې د الګ د واده عمر چې کم دی هغه 18 کاله دی نو تاسو مهربانیو کې د جینې د واده عمر هم تاسو 18 کاله کې چې کم از کم د هغې شناختی کارډ کم از کم هغه جوړیږي هغې اوس لګیا دی باندې هغې خبرې کوي لګیا دي خو فی الحال هغې دا خبره رد کړې ده فلحال پہ اغیت عمل درآمد نه کړي خو زم اغیت ریکویسٹ اومده چونکه په پنجاب کې چې کم دی د الګ او د جینه د دوانو د وادو عمر چې کم دی نو اغا اصل لستاله دی په خیبر پختونخوا کې نو د الګ عمر د واده اغا اصل لسی او د جینه چې کم دی نو اغا شپاره لستاله دی لغې چې کم دغه دی نو اغا د دې چې په لابا چې کم مولوی دی انتا پړو کړي دا د الګ او د جینه پیرنټس چې کم دی او په هغه نامه کې شامل چې کم داغي گواهان دي او د اغي چې کم لوئر دي نو د اغي د پاره نو جرمانه هم ده د اغي د پاره 1 year کېد دي او د دین علاوه نو هغه چې کم مولوی صاحب دي د اغي سره د اغي چې کم دوه گواهان دي اغي سره د جنې پیرنټ سره دا ټول چې دا کیس رپورت شي چې آیا په یو ځای کې د یو جنې عمر د 14 کالو نه کم دي یا د اغي د واده عمر نه دي او د اغي چې واده کیږي لګیر نکاح کیږي نو هغه جرمانه هم ده او دیو کادر هغه کېد دي.
په خیبر پختونخوا کې د خوځ د حقونو خوندي ساتلو د کارکونکو غیر سرکاري ادارې خویند کور مشره مریم بی وای دا یو ښه ګام دی خو باید چې په دې اړه په ټولنه کې پوهه پیدا کړل شي او حکومت هم د دغه بل د منځوریدو وروسته د دې عملی کولو ته زیات پام وکړي.
او دې کې دا خبره ده چې یو کم اقدام کړی دی اخر اقدام دی او چې کومه خزه ته نه फायदा اغستی شي کوم از کوم رای خو ته نه फायदा اخلي کنه کومه خزه फायदा ته نه نشي رسې څنګه تاسو خبر وکړه هغه هم دا چې کومه خزه ته نه फायदा اخلي نو هغه هغه ته وګوري نو هغه کې هم اعتماد راځي خو چې دا مسلې چې کوم دي داخلي طریقې سره حل کیږي او چې دې مسلو نه لکه چې کوم خلک دې باندې کار کوي چې هغه
پدې په هوی زمو خپل کوم دغه دې کنه زمو خپل د پښتنو رسم ریواج دې کنه هغه مطابق چې دا داسې ونی شي چې داسې ونی شي چې خلی لکه زمونږ خو معاشره کښې خو تاسو ته پته ده په وړې وړې خبرو باندې ښځې د ښځو مړي کېږي که نه دا د ښځو ځای نه وي چې لکه شیلټر ورته نه وي لکه یو ځل هغلته لاړې شي نو بیا خپل سوسایټي بېخي نه قبلوي نو دا لیګل ایډ خو زما په نظر ښه اقدام دی خو د دې اقدام امپلیمنټیشن چې دی دا به څنګه امپلیمنٹ کی دا ډیر ضروری دی چې دې ته ډیر توجه ورکړی شي او دا توجه داسې ده چې هغې باندې داسې پوهه چې خلکو د پوهایي زموږ کلچر زموږ تهذیب هغې باندې هغې پوهېږي چې ښځو ته زیات نور زیات تکلیفونه زیات نه شي ورسره ورسره چې څنګه ما وایي چې زنانه چې تاسو خبره وکړه دا بالکل صحیح خبره ده چې هغه زنانه دي هغې به تېنه څنګه فایده اخلي هغې ته خو د کور نه بهر د تلو اجازه هم نه وي خو د دې دا مطلب نه دی چې قانون دې نه پاس کېږي او دا داسې اقدامات نه کېږي ځکه چې ورو ورو پوهه هم راځي لږ یادت تعلیم هم زیاتېږي او چې دا زموږ لوکل ګورمنټ سیستم دی که نه چې کوم الیکشن شوی دی کوم لیډران دي هغه بله لاره نشته هغه به د زنانو مسایل ته خامخا غوږ دي مسایل نه بغیر زمونږ د معاشرې ترقي بېخي هغې کښې به تیاروي نو دې دې نه بله لاره شته وي نه خو چې څنګه ما تاسو ته وایي چې دادا کومې طریقې سره به امپلیمنټ کوي کومې طریقې سره به لکه اپلای کوي که نه هغه ډېره ضروري ده چې هغه پوهه خلکو وي چې د چا تجربه وي چې څوک پوهېږي نو چې هغه دا فیصلې کوي داسې نه وي چې مطلب یو قانون جوړ شو قانون چې دی هغې دپاره ډېر زیات ضرور یو بزنس په کاري نور پروسیجرل دغه په کاري که نه کسان په کاري نو اکزام خو ښه دی
تاندې هیلې
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ دیر انٹرسٹ
دی لکه زنانو طرف له خو ډیر خو ریسپانس ما ته روان دی
سې پټی چې زما کا وسه هر څه غره نه ټول تیلی
زه په کله الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کوم دین زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال لاډیونه
تاندې هله
اوریدونکو دا او د دې اونۍ تاندې هلی پروګرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لو رسے تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا چپا دا زمان دا
Oh,